دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې اوومه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په کراچۍ کې به می چاودنه، په پېښور کې د عوامي نشتل ګوند لخوا د تحریک انصاف د مشر په ضد قانوني ګام، په کوټه کې د وزیرستان د قبایلي وګړو ستونزې، د پاکستان پخوانی پوځي واکمن مشرف په ضد د بخښنې د نړیوالې ادارې ټینګار، او غربي هیوادونو ته د ایران د نوي ولسمشر لخوا د جدي خبرو د بلنې ترڅنګ د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خپرونه تاندې هیلې هغه څه دي چې په روانه خپرونه کې مو ځای ورکړی دی. خو په لومړي سر کې به انیس اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د کراچۍ په لیاري سیمه کې تر شپه 14 شوي چې پکې یو لس تنه وژل شوي او د ډیر شو زیات جوړل دي. ملګري ملتونه وايي په پاکستان کې لس سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره تیار دي او د دمشق ښار په یو سنډه کې 14 لس تنه وژلي. او ستا خبرونو تفصیل، د کراچۍ په لیاري سیمه کې تر شپه 14 شوي چې پکې یو لس تنه وژل شوي او د ډیر شو زیات جوړل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر طاهر داری جو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي 14 د سیمې د فوټبال په میدان کې د لوبې تر ختمې دروستو اغا محل اوښوه، کله چې د سیند سبې د کچا آبادې وزیر جاوید ناګوري په لوبغاړو انعامونه تقسیم کړل او بیا د خپل ګاډي په لور روان شو. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او صوبایي وزیر جاوید ناګوري له دغې پیښې تو ژوندې وتلې. نوموړي د 14 وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل،
جیسے څنګه خپل گاڑی ته راورسیدم نو زوروره چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله یو لس کسان چې زیاتره پکې ماشومان شامل دي وژل شوي او له ډیر شو څخه زیات نور جوبل شوي دي. په دوی کې د زیاترو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی.
د دې حملې ذمہواري تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د ممند ایجنسی په غلنې سیمه کې د سړک غاړې د یو چاودنې له امله ملک اورنګزیب خان جوبل شوی دی. بلخوا د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې په یو بله پیښه کې بیګا نامعلومه وسلوالو په ملک سرتاج خان ډزې کړي چې پکې نوموړی روغ وتلی او د هغه ډرایور جوبل شوی دی. تر اوسه د پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد د التوا تحریک جمع کړي. سردار حسین بابک تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل، د التوا د تحریک کې پر دې غرض جمع کړي چې عمران خان د صوبایي حکومت انتظامی افسرانو ته د حکومت د انتظام چلولو لپاره نیغ په نیغه حکمونه ورکوي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي، عمران خان ته د صوبایي غړو خلکو ووټونه ورکړي نو ځکه هغه کولی شي چې د خپل ګوند د منشورو د سیاسي ایجنډې تر لاندې په صوبه کې انتظامی سیاسي او معاشي بدلون راولي. ملګرو ملتونو ویلي دي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره تیار دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د دفتر ویاند په نیویارک کې ویلي چې هغوی په پاکستان کې د سیلابونو جاج اخلي او د ضرورت پیښېدو په صورت کې به مرستې وکړي. ویاند زیاته کړه چې ملګرو ملتونه په سیلاب ځپلو چې ملګری ملتونه با سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي د سکلو اوبو او د روغتیا سهولتونه ورکوي. پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره یا ان ډی ایم ای د ګلپرس ویلي چې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې خوشا 50 کسان وژل شوي او خوشا 65,000 خلک متاثر شوي دي. د روس ته دفاع وزیر ویلي چې د افغانستان او منځنۍ ایشیا راتلونکي په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو نتایجو پورې ارتباط لري. د روس ته دفاع وزیر سرګی شویګ ویلي چې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو طریقه کار نه دی څرګند او د شفافیت په اړه شک کیږي. ټاکل شوی چې د راتلونکي کال په پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو یو مشر بهاول خان یې د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړي. د وزارت د نهې پرس په خپله خبر پاڼه کې ویلي، کچر بهاول خان په امریکا کې پانګولري کنګل کیږي او ټول امریکایي وګړي لاغه سره له هر ډول معاملې منع دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بهاول خان په پاکستان کې د مولوي نذیر د ډلې عمومي مشر دی او له 2006 کال راهیسې د ترهګر او ځانمرګي حملو لپاره خلک روزوي. بهاول خان په دې هم تورن دی چې د القاعده دا ترهګرو ته پناه ورکړه او په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو عسکرو پر ضد حمله تنظیموي. بلخوا د ایتلی په میلان ښار کې د امریکا د کونسلګری کارکونکي د ترهګرۍ د پیښې د ګواښ په خاطر پارزي توګه استل شوي دي. پولیسو پرون ویل چې کونسلګری ته د بمی حملې د خبرداري یو لیک استول شوی و، خو د ودانۍ تر پلټنې وروسته ایس ډبل چاودیدونکي مواد نه دي موندل شوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستیو کې د منځني ختیځ او د افریقا په شمالي هیوادونو کې د ترهګر حملو د امکان په خاطر خپل سفارتونه او کونسلګری تړلي وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکی پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل،
19 پوسټ کنټینیو ټو بی کلوزډ ټو د پبلک،
نولس ډیپلوماټیک دفترونه د خلکو په وړاندې بندې، خو په بیړنیو حالاتو کې د امریکایي وګړو لپاره کار کوي. دوی ته هدایت ورکړل شوی چې د راتلونکي خالي تروازې یعنی تر لسم اگست پورې خپل عادي کارونه بند کړي. جین ساکی وویل چې دوی د ځینو معلوماتو د څېړنې پر بنا پریکړې کوي. اور اس ته خبردار چې د شام سرکاري میډیا وايي د دمشق ښار په یو سند کې یو چاودنې پرون لستانه وجلی او ګڼ شمیر نور یې جوبل کړی دي. چاودنه په هغه سیمه کې شوې چې پکې اکثر عیسایان او دورجیان اوسیږي. دا سیمه تر ډېره حده د بشار الاسد د رژیم لاتړی ګڼل کیږي چې د دمشق د جنوب ختیځ په 100 کیلومترو کې پرته ده. تر اوسه د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا جمال وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په کراچۍ کې تیر شپه په بمی چاودنه کې د اوو ماشومانو په ګډون یو لس کسان وژل شوي دي. د سند صوبایي وزیر جاوید ناګوړی وایي په لوبغاړو کې ترینامات ویشل وروسته چې د خپلې ګاډۍ ته ورسېدي نو چاودنه وشوه. وزیرستان قبائلی وغیرہ شکایت کوي چې په نادرا کې د شناختی کارت او نور اسناد جوړولو پر وخت له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي.
چکل دای نادرا آفس ته لوټ شي مې دای چکل د کوم خبره د یور وی چې یا دا وزیر د یا مسجد د یا دا ور د یا ورمر د نه بیا دای ته پاغه سترګه نشي کتل.
په دې ورسوي کې د افغانستان په ننګرهار کې د نامنی پیښې زیات شوي دي. والی ګل آغا شرزی وایي اداره باید د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي.
په دروت روټ د نورو سوالي کې دښمنان تر زیات پر دې شوي دي. موږ د توګه موږ پر خپل ارزښت باندې قابو یو او چې راځي دې جوابونه ورکولای
او دروانی خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هیله اوریدل هم هېروي چې دا ځل د فاټا یو استاد او سیډونکو د زړه خاله کوي.
افتیاد ختم شید کچره دی راشی چه فوج را در نکیدی شینو کوٹ ولی نشیرات لی پولیس ولی نشیرات لی میڈیا ولی نشیرات لی.
لمشال رادیو سروس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د بلوچستان په ګڼمیشت لیاري سیمه کې تیر شپه بمی چاودنه شوې ده چې له امله د ماشومانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او تر 13 زیات ژوبل شوي دي. سند حکومت یاد برید غندلی او دای په کراچۍ ښار کې د مستوالو ډلو کار بلل دي. په دې اړه نور تفصیل کراچۍ څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
پولیس چارواکی وای چاودنه د سیمه د فوټبال په میدان کې د لوبي تر ختمې دورستو مخه تارغه لیدا. د سیمه د پولیسو مشر طارق داریجو نن سهار مشال رډیو ته ویلي دي د فوټبال په دغه میدان کې د روجي د میاشتې په لړ کې د شروع شوی تورنمنت د اخري میچ تر ختمې دورستو د سین صوبې د کچا بادای وزیر جاوید ناګوري په لوبغاړو انعامونه تقسیم کړل او چې کله هغه د خپل ګاډي په لور روان شو نو درنه 14 وشوه. د پاکستان د پیپلز ګوند رهنما او صوبایي وزیر جاوید ناګوري لدغه پیښې ژوندې وتلې دي. نو موړي د 14 وروستو خبريالانو سره په خبرو کې ویل، ماشومان شامل دی وجل شوی او لدیر شو څخه زیات نور جوبل شوی دی. په دوی کې د زیاترو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د پیښې زیاتره قربانیان ماشومان او یا هم ځوانان دي. څوک چې د لوبې د سیل او یا هم د لوبې کولو لپاره یاد میدان کې موجود وو. پولیس چارواکی وای په چاودنه کې د 15 تر 16 کیلوګرامو پورې چاودیدونکو توکي کارول شوی وو. دغه توکي په موټر سایکل کې ځای په ځای شوی وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوی دی. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن رسنیو ته ویلي دي د حمله هدف صوبایي وزیر جاوید ناګوري وو، څوک چې د دغه ټورنمنټ په فاینل لوبه کې خصوصي میلمه وو. د هغه په خبره یا د پیښه په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو لخوا د ترسره کیدونکو ترهګرۍ کړی ده.
اور ملک کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں.
شرجیل میمن وائی پٹول ملک کے دا طرح گرئی پی خیر وانی دی، دا پاکستانی و برخ ہم دا سنشتا چہل تا دے طرح گری نوی لیاری ہم دا دے ملک او دا دے خار برخ دا، او دا ہم دا طرح گرو دا آغیز سخا با ہر سما ندا. دا اول ځل نه دی چې د پاکستان پیپلز ګوند پر رهنما جاوید ناګوري بمی حمله شوی. لدې وړاندې د مې په میاشت کې د ټاکنو د کمپین په محل په نوموړي ورته بمی حمله شوی و چې مرګ جوبلې اړولې و. د دغه حملې ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې و. د لیارې د چاودنې څو ساعته مخکې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې درې وړې چاودنې شوې دي. پولیس چارواکی وای دغه چاودنې د ښار په شتمنو او خوندي سیمو ګلشن اقبال ډیفنس او کلیفټن کې د شرابو د دوکانونو مخو ته رامنځته شوې دي. پولیس زیاتوي د چاودنو په مهال په درې وړو سیمو کې په هدف شوي دوکانونه بند ول، نو ځکه یادو چاودنو مرګ جوبله نه ده اړولې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان په تیرو ورځو کې د صوبې د انتظامی افسرانو د یوې غونډې مشري کړې وه. د کوم په هکله چې اوس نیوکې کېږي چې د سیاسي ګوند مشر سرکاري افسرانو ته نیغ په نیغه حکم نسي کولای. په دې لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک د التواء تحریک جمع کړی دی او دا کار یې غیر قانوني ګڼلی دی. نور تفصیل له پېښوره د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف په صوبایي اسمبلی سیکریټریټ کې د التواء تحریک په دې غرض جمع کړی دی چې نوموړی د صوبایي حکومت انتظامی افسرانو او سیکریټریانو غونډو مشري کوي او هغوی ته د حکومت انتظام چلولو لپاره نیغ په نیغه حکمونه ورکوي. مشال ریډیو ته د خپل تحریک التواء په هکله سردار حسین بابک وویل چې هغوی په صوبه کې د تحریک انصاف لاندې ائتلافي حکومت ته د قدر په نظر ګوري، خو د په وینا د صوبې نظم چلول صرف د صوبې د وزیر اعلی، وزیرانو او د منتخب خلکو آئینی حق دی. دا تحریک انصاف مرکزی مشر عمران خان 13 نے د صوبې انتظامی افسرانو د غونډې مشري کړې وه چې د نورو نه علاوه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې نور وزیرانو پکې هم ګډون کړی وو. د دغه غونډې په حق له د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وای چې د عمران خان ګوند ته د دې صوبې خلکو اوټونه ورکړي دي، هغه کولی شي چې د خپل ګوند منشور او د سیاسي ایجنډې لاندې صوبه کې انتظامی، سیاسي او معاشي بدلون راولي. بیا ویل کیږي چې د صوبې سرکاري افسران او پوه خلک د عمران خان دغه عمل غیر آئینی قدم ګڼي او وایي چې د یو سیاسي ګوند مشر صرف خپل ګوند وزیرانو او اسمبلی غړو ته خپله ایجنډا وړاندې کول شي، نه چې سرکاري افسرانو ته نیغ په نیغه احکامات جاری کړي. په پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال دلاور جان وایي چې تیر وختونو کې هیڅ یو سیاسي ګوند مشر سرکاري افسرانو ته داسې احکامات نه دي وړاندې کړي، بلکې د دې لپاره د صوبی انتظامی مشر یا چیف ایگزیکٹو د صوبی وزیر اعلی وی
خو مخاصر عمران خان د خپل پارٹی او د خپل وزیران او د خپل چیف منسٹر نه تپوس کول شو خو ډایرک داسې مطلب دی چې د افیشل میټینګ سربراهی کول د خانخ کاری او داسې هم خبره کیږي چې په دې باندې سیکشن هم خپل منځ کې وس هغه خبرې راوچتې چې دا غیر قانوني او د تنه په کار چې مطلب داسې راشو ډایرک د میټینګ چې کوم نه هغه صدارت تاغي وي
دا یادونه دا چې د عوامي نیشنل پارٹی مرکزی لیډر سینیټر زاهد خان په سینیټ کې د عمران خان خلاف دغه شان تحریک وړاندې کړ دي او تمه ده چې د سینیټ راتلونکي غونډه کې د عام بحث لپاره وړاندې شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
زموږ غل مشال ریډیو څخوري په بلوچستان کې مشته وزیرستان اوسیدونکو او په تیر بیا د وزیر او مسعود قبیلو وګړي وای چې دوی له شناختی کارت سره تړلي ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره یو خود دوی ته د شناختی کارتونو په جوړولو کې ستونزې پیښیږي او بل خوا بیا پر جوړ کارتونو هم په سرکاري ادارو کې تنګول کیږي. په دې لړ کې د بلوچستان گورنر د مسعود او وزیر قبیلو له مشرانو سره د لیدنې پر مهال دوی ته د ورپېښ ستونزو په اړه ضروري احکامات جاری کړي دي. نور تفصیل کړي څنګه د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
په کوټه کې له تیرو سو کلونو راهیسې ژوند کوونکی اسلم زیب وزیر وای په بلوچستان کې د وزیرستان اوسیدونکو له شتاتی کارت سره تړلې یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي.
چې کله دی نادرا آفس ته لوړ شي نو دی چې کله د قوم خبره دی اور وي چې یا دا وزیر ده یا مسجد ده یا دا ور ده یا ورمر ده نو بیا دی ته مطلب پاغه سترګه نشي کتل. دا دی چې کوم نوی جنګیون پیدا کیږي او دا هغه برت سرټیفیکیټ سوال هغه تعلیمي چې کوم اسناد دی یا په تعلیمي ادارې شي داخلي دي پاغه شي پرابلمز دي.
اسلام زیب وزیر زیاتوی په تیرو سو کلونو کې د وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو بلوچستان ته کډه کړې ده.
په کوټه شه دوا کیم وزیرستان خلک وته کیږي چې کیم دهشتګردۍ خلاف چې کیم جنگ راونده مطلب د خپل هجرات کړه ده. پاشه وزیر دی مسجد دی ورمړ دی داور دی په مختلف ټرایبس خلک وته کیږي او د شه چې کیم پرابلمز دي هغه د شناختی کارت پرابلم دی.
یو بل کس افسر ګل بیا وایي له شناختی کارت جوړول وروسته هم د دوی ستونزې پای ته نه رسیږي.
زه ارمی ته ولاړم فوجیان ودرولم هغه راته شناختی کارت هغه چې مثال وکته وای هغه راته ول د کوم ځای نو زما جدا او مستقل پته چې د بلوچستان وه صرف ما ورته ول به زه د وزیرستان اوسېدم له هغه به وجود زه مثال زه د واپس کړم. نو دلته زموږ د وزیرستان د خلکو دپاره ډېر سخت مشکلات دی. موږ به دلته خپل چې کوم د وزیرستان موږ د لیرې غلی خپل د بچیانو د تعلیم دپاره او خپل زندگی جوړه کوم که زموږ مثال دا د شهدګردۍ او دغه شوکوی نو موږ به دلې په د بلوچستان په دې علاقه کې به نه اوسېدلو نو هغه په غرونو کې دغه توپک به مؤخص حالت به ګرځېدلو.
اسلام زیب وزیر مختوای شناختی کارت په ملک کې یو مهم دستاویز ګڼل کیږي خو دوی په ترلاسه کولو کې له خواریو تیریږي.
دا یو اتو قومي تشخص ظاهر کوي هغه دغه دا چې ته د خوره او د ملک باشنده یې او دا په ملک شت سمره وسایل وسایل دي ته برابر حق ته کچیرې ته سره شناختی کارت نه وي نو مطلب دغه دا حقینه حقوق دي هغه ته مطلب نشي خوستای د دې پر میج حکومت پاکستان حکومت بلوچستان نه دا خواست کی چې میج ته مطلب دا مسله چې دی په پرایورټی بیسز سولو کړل شي.
بلې خواته په کوټه کې میشت د وزیر مسعود قبیلو پر مسرانو مشتمل یو وقت یو سور زمخ کې د بلوچستان گورنر محمد خان اسکزی سره د لیدلو پر مهال دوی ته ورپېشي د شناختی کارت ستونزې بیان کړې. د سرکاري خبر پاڼې لمخې گورنر متعلقه چارواکو ته د وزیر او مسعود قبیلو یادې ستونزو په اړه احکامات جاری کړي دي. نیاز مساخل مشال ریډیو کوټه
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی کیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غلمه شال رادیو خبري د المنصورین بریګیډ په نامه یو وسوالې ډلې مشال رادیو ته د ټلیفون لاري د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی د تشتولو په غاړه خسته ده. سید حیدر ګیلانی درې میاشتې وړاندې د پنجاب له ملتان سیمې څخه د انتخابي کمپاین پر مهال تشتول شوی وو چې تر اوسه یې چاپړه په غاړه نه واخیستې. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
المنصورین بریگیڈ پر نومرا جوت شوی یو نوی تنظیم وایون ابو یزید منصور د پاکستان مخشنی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د زوی سید حیدر گیلانی تشتولو ذمہ واری قبول کړی دا. پرون د سلورم پورز مازیګر مال د وینا سرګند سیمه نا ابو یزید منصور مشال ریجو تو ویل چې سید حیدر گیلانی دوی تشتولای دای روغ را موټ دای او دا وخت د دوی په قید بندی دای. دیوے پشتنے پا زواب شوایوند ابو یزید منصور وویل چه تشتولای سید حیدر گیلانی او دا آغا پلار سید یوسف رضا گیلانی جمہوری نظام تا و داور کول ہو او دا یهودیانو امریکنیانو پا سنگشتیون کششمیر او دمیش دشمن دی زکا دوی او دا دوی نور سنگشتیانو و جل تشتول بندی کول او دوی تا زیان و رسول دمیش دا پارا روا دی دا دوی پا خلاف با دمیش حاسے اندیا سے ہاں پلا پسی جاری وی او د تشتولی حیدر گیلانی ویڈیو باہا زر د میڈیا خبریالون تا ور ورا سوالا شی د طالبانو سارا د المنصورین بریگیڈ د اڑیکو پا پشتنے ابو یزید منصور زیادہ کھڑا چه طالبون د دوی ملگری دی میجو طالبون پا شریکا د یو منزل پا لوری مزل کھاو دا منزل مشکل او رٹ دای خولر ندائی د المنصورین بریگیڈ نوی تنظیم او د مخشنی وزیر اعظم سید رضا گیلانی زوی سید حیدر گیلانی تشتولو او ذمہواری قبلولو پا باریک شمی چھ دے امنیتی چارو تجزیہ کار مخشنی بریگیڈیر سات خان پشتنا وکڑا آغوی پا دارنگ زواب وکاں.
دا یو حربے پتور بانے استعمالی گی چھے کم استخباراتی داری دی دا غی پا ریڈار بانے تا سو دومر نمونہ واچے وے چھے اگی دا دی پا شکر دی شدہ سوک لی کس بعد دی خلاف سا کاروائی کی گی لاغی کم مرکزی تنظیم دی اگر دین انکار کو چھے دا اون پی جی ہونے دا امونگ نی کرے دا یو کس مخلق تی اور دا غی مختلف تنظیمون دا سی نمونہ غی رو باسی یوسف رضا گیلانی زوی وی دا چابل چا زوی وی اغابا محفوظ نمی پدے پاکستان کے ذکر چھے پاکستان کے امنیت بالکل ختم شوی دے چھے فندگا میں غلط کسان والاڑی پر جلدی اے خان جیل کے تقریباً یوریم سو کسان ہو مزاہمتو شوالتا اسے منو شوالتا یو غلام نے چلے لے
دا دے ہم یہ را نوی چھ سید حیدر گیلانی دے پنزم میاشتے پا دوائیما نیچا اغا وقت دے ملتان فرخ ٹاون نواتشتا والای شا چکلا اغوی پا انتخابی عمل گیاو او دے تشتاولو زیمواری چاہاں کبولا کڑے نوا خو اوز دا زیمواری تا دے المنصورین بریگیڈ ویوند بڑے ووا حالے.
د پختنو خزل پارا د مشال اونې زخ پرونا
تاندي هيله
دلته خوشاله يم يو خپم يو خپل وطن پسي ته خوشاله دي چې سکول مو سبا
چې موږ بالي اور درو ته موږ بجول بیرتن دی
دلته ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندي هيله
زمو شغله مشال رادیو څخوري د میرمن پاړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلی تاسو د رواني غړي په پای کې اوریدلای شئ. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ پر یو شمیر منصوبو باندې د تیر څو کلونو راهیسې د امریکا د مالی مرستو د ادارې په تعاون سره کار روان دی. د دوغ منصوبو په اړه نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر په خپل دغه راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د تیر څو کلونو راهیسې د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس ای آی ڈی په بیلابیلو منصوبو کار کوي. دا چې یاده شوې اداره په کومو کومو برخو کې په یاده شوې سیمه کې مالی مرستې کوي د دې پوښتنې په ځواب کې په پاکستان کې د یو ایس ای آی ڈی ډیپټي ډایرکټر مارک پارکیسن وای
موږ د ستراتیژیکي او ترقیاتي اهدافو پوره کولو په موخه په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې په شپږو بیلابیلو شعبو کې کار کوو. د دغو دواړو سیمونو پرته موږ په ټول پاکستان کې د دې هیواد د اقتصادي ودې د توانایي د بحران استحکام د صحت او تعلیم نه علاوه د جمهوریت پیاوړتیا په برخه کې هم کار کوو. د سره سره د امن بشپړ کولو په موخه موږ انساني مرستې هم کوو او او د قدرتی افتونو لوج چې کم زیانونه رسی زمونږ اداره د اغه لپاره هم پاکستانی حکومت سره مالی مرستې کوي.
د خاغلی بارکیسن په خبره چې دوی نه خپلغه په قبایلی سیمو کې خپل کار نه کوي، بلکې فاټا سیکټریټ او د دې ترڅنګ نورو وړو لویو دولتي ادارو ته مالی مرستې ورکوي او بیا هغه ادارې په عملي توګه دغه منصبې پر مخ بیایي. دا چې په قبایلی سیمو کې دا مهال دغه ادارو سره یو ایس ای آی ډی څومره مالی مرستې کوي، خاغلی بارکیسن یې
تردا محل زمونږ اداري 800 ملیون ډالر مالی مرستې دغه ادارو ته ورکړي. دا هغه مجموعي رقم چې مونږ د خیبر پښتونخوا او قبایلی ولس سره وعده کړي و چې ورکو به، او مونږ خپل دغه وعده پوره کړي ده.
خو د خیبر قبایلی سیمې د باړی اوسیدونکو بازارګل بیا وایي چې مقامی او نړیواله ټولنه د تیرو سو کلونو راهیسې دا دعوی کوي چې دوی قبایلی ولس سره په لکونو کروڑونو ډالر مالی مرستې کوي، خو د په خبره په ځمکه هیڅ نه ښکاري. خو خاغلی پارکیسن بیا وایي چې کچا ته هم دا اعتراض وي چې دغه منصوبې صرف کاغذي دي او په ځمکه هیڅ نشته، نو هغوی د پاکستان د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سره د یو ایس ای آی ډی د منصوبو په اړه خپل شکایتونه درج کولی شي. تاسو ستونزې
زونه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. د بخښن نړیوال سازمان وایي د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف باید د ټولو هغو جنایتونو په اړه ځواب وایي چې د خپلې واکمنۍ په موده کې کړی دي. په اسلام آباد کې د ترګری ضد یو عدالت له هغه څخه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د قتل د سازش په تړاو چې ویل کېږي مشرف په کلاس درلودي پښتنې کوي، خو د بخښن نړیوال سازمان وایي دا کافي نه ده، د ډیر نور جنایتونه کړي او دا سازمان یې په اړه کره اسناد لري. په دې اړه نور تفصیل د فریده هوډ سیفی په راپور کې واوري.
دا ډیره هڅونکې ده چې وکتل شي څنګه محکمو په یوه بې ساري اقدام کې د پاکستان د پوځ په خانه مشر پرویز مشرف چې ویل کیږي په تیر وخت کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي وو او داسې جنایتونه یې کړي چې د نړیوال قانون خلاف دي محاکمه کوي. دا خبره د بخنې د نړیوال سازمان د آسیا پسیفیک مشر پولی تریسکوټ کړي او زیاتوي مشرف باید ټولو هغو سرغړونو ته ځواب ووایي چې د خپلې واکمنۍ په وخت کې کړي دي، نه دا چې د یو شمیر انتخاب شو مسلو په اړه. د بخنې نړیوال سازمان تر دې محاکمو د مخه ویلي وو چې پاکستانی مقاماتو ته پکار دی چې پرویز مشرف د ټولو هغو سرغړونو په اړه چې د خپلې واکمنۍ په وخت کې کړي مسؤل وګڼي. تمه کیږي چې پرویز مشرف په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یوه محکمه په 2008 کال کې د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل په ارتباط پر جنایي توطیې په رسمي توګه تورن کړي. د مشرف پر ضد نورې دوسیې هم شته چې په هغې کې په 2008 کال کې د بلوڅو د مشر اکبر بوکتی د قتل مسله ده چې تمه کیږي د روان کال په وروستیو کې به دا مسله تعقیب شي. د بخښنې نړیوال سازمان د مشرف ته تقریبا لس کلنې واکمنۍ په وخت کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په باب ډیر اسناد راټول کړي دي. تریسکوټ وایي که زرګونه نوي نو سلګونه کسان د مشرف د واکمنۍ پر مهال ورک شوي دي. دغه په وینا د بشري حقونو فعالانو د هغو سرغړونو په اړه اسناد راټول کړي چې د حکومت د امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوي وو. دا وایي مشرف همداشان د قضایي ادارو او آزادو رسنیو د ځپلو سرلارې هم وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې اسناد په جزئیاتو سره لري، لکه د دوی لخوا وژنې، د خلکو ورکول، پر ترهګرۍ د مشکوکو کسانو شکنجه او د سیاسي فعالانو په ټول هیواد کې د بشري حقونو د مدافعانو د شکنجې په اړه په تیره په بلوچستان او شمال لویدیځو سیمو کې معلومات لري.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 شپېته 15300 او په 15,300 صافي اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com او که چیرته تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. وخت د سهار 9:00 سو انی ساجمل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په کراچۍ کې د بلوچستان په ګڼمیش تلیاري سیمه کې تیر شپه به می چاودنه شوې چې لامل یې د ماشومان په ګډون یو لس کسان وژل شوي او له ډیر شو څخه زیات جوبل شوي دي. د دې حملې سیمواري تر څو کومې ډلې په غاړه نه داغستې. د مومند ایجنسی په غلنې سیمه کې د سړک غاړې د یو چاودنې لامل ملک اورنګزیب خان جوبل شوی دی. بلخوا د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې په یو بله پیښه کې بیګان عملونو وسلوالو په ملک سرتاج خان ډزې کړي چې پکې نوموړی روغ وتلی او د هغه ډرایور جوبل شوی دی. د وای نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد د التوا تحریک جمع کړي. سردار حسین بابک وایي د التوا د تحریک کې پر دې غرض جمع کړي چې عمران خان د صوبایي حکومت انتظامی افسرانو ته د حکومت د انتظام چلولو لپاره نیغ په نیغه حکمونه ورکوي. ملګرو ملتونو ویلي دي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره تیار دي. د پاکستان سرکار ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د دفتر ویاند ویلي چې هغوی په پاکستان کې د سیلابونو جاج اخلي او د ضرورت پیښېدو په صورت کې به مرستې وکړي. د روس دفاع وزیر ویلي دي چې د افغانستان او منځنۍ ایشیا راتلونکي په افغانستان کې د جمهوري ریاست د ټاکنو نتایجو پورې ارتباط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو یو مشر بهاول خان یې ترهګر په تور لیست کې شامل کړی دی. د وزارت نه پر خپل خبر پاڼه کې ویلي کچري بهاول خان په امریکا کې پانګول لري کنګل کیږي او ټول امریکایي وګړو لاغه سره له هر ډول معاملې منع دي. بلخوا د ایتلی په میلان ښار کې د امریکا د کونسلګری کارکوونکي د ترهګرې د پیښې د ګواښ په خاطر په عارضي توګه استل شوي دي. په روم پولیسو ویلي چې کونسلګری ته د بمی حملې د خبرداري یو لیک استول شوی و. او د شام سرکاري میډیا وایي د دمشقار په یو سنډه کې یوې چاودنې پر 19 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور یې جوبل کړي دي. تر اوسه د حملې ذمواري چا نه ده منلې.
دا مهم خبرونو لندیز مو لمشال رادیو خبرې دي چې انساج مل وړاندې کوي. اوس ورسره دلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابیا اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکر اخستی دی. راځي چورته غوښو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن سپریم کورټ د حکم باوجود په دې وجه په ستمبر کې بلدیاتي انتخابات کول نه انکار وکړو چې بلدیاتي ادارې جوړول لپاره د ضروري قانون سازۍ نه پس د 3 میاشتو وخت ضرورت وي او اوسه پورې یو سبه هم په دې حق لا قانون سازۍ نه ده کړې. ادارې زیاتوي چې الیکشن کمیشن خپل اعلی سطحي اجلاس کې دا موقف اختیار کړی و چې سو پورې سبه یو شان قانون سازۍ نه کوي نو بلدیاتي انتخابات نشي کېدی. د ادارې په وینا چې د الیکشن کمیشن د دې موقف نه په مقامی سطح د حکومتونو جوړولو معاملې یو ځل بیا د ځن ښکاریږي. ادارې وایي چې تیر حکومت په خپل 15 کال دور کې په بلدیاتي انتخاباتو څه توجه ورنکړه او د نوي حکومت نه د امید کېدو چې بلدیاتي انتخاباتو لپاره به په ترجیحي بنیادونو اقدامات اوچت کړي شي. خو د سپریم کورټ واضح هدایاتو باوجود د معاملې لپاره سهل ځلې نه ښکاري. ادارې اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومتونو لپاره ده چې په دې مسله پوره توجه ورکړي او بلدیاتي انتخابات تیزر تر زره وکړي شي چې مقامی سطح اولس اختیارات حاصل شي چې اغوی خپل معاملې خپل هواری کړي. اج رسپانه خپل اداره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت په شوبه کې د اصلاحاتو وړومبې مرحله کې په جالي دوايانو قابو موندلو فیصله کړې ده. اداره وایي چې د صحت په شوبه کې اصلاحاتو لپاره د تجویزونو پر وړاندې کې د دوايانو کمپنیانې به نړیوالي لیبرټیانو نه د کلیرنس پابند وي. د سره مارکیټ کې موجوده دوايانې به د اعتماد لیبرټیانو نه کتل کیږي او د غرنګ د ټول هسپتالونو ریکارډ کمپیوټرایزډ کول سره هیلت ریګولریټی اتارټی با فعال جوړول شي. د ادارې په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د کم وسایلو زیاتیدونکو آبادی او د کره کتنې نظام نشوالی د سرکاري هسپتالونو کارکردګي متاثر کړی ده او د دې صورتحال فائدہ د صحت پرایویټ شوبه اوچتوي کم چې د عام اولس په وس کې نه وي. ادارې زیاتوي چې د اصلاحاتو په دې روان عمل کې نور اړخونه سره د هسپتالونو د عملي رویې ښکولو هم ضرورت دی د کم چې اکثره اولس شکایت کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید سرکاري هسپتالونو او نور ادارو کې سرکاري ملازمینو ته د رویو متعلق تربیت ورکړي شي چې څنګه به مریضانو سره رویه ساتي، او د مریضانو رهنمایي لپاره د هسپتالونو کې خصوصي کاونټرې هم جوړ کړي شي. نو داسې به د هسپتالونو عملي نه صرف د مریضانو مشکلات کم کړي، بلکې هم دغه کاونټرې د مریضانو لپاره د شکایت دفتر هم جوړېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات نن عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د بشریاکو نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې له جنرال پرویز مشرف سره د ځینو مخصوصو نه بلکې د هغو ټولو سرغړونو حساب وسی چې د نوموړي په واکمنۍ کې سوي وي. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ د پټو خبرو اترو د کېدو رپورټ ورکړی دی. راځئ چې د دې مقالو تفصیل واورو.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک مرستیال مشر پولی ټراسکوټ وای دا ډیره د حوصله خبره ده چې عدالتونو یو داسې بے ساری قدم اخیستی چې لمخې د پاکستان د فوج په خوانی مشر جنرال مشرف له بشری حقوقو څخه د سرغړونو او تر نړیوال قانون لاندې د جرمونو په تور محاکمه کوي. خو نوموړي ویلي چې باید له جنرال مشرف سره یوازې د یو څو مخصوص نه بلکې له د سره هرومرو د هغو ټولو سرغړونو حساب وسی چې د ده په واکمنۍ کې ترسره سوي دي. د زیاتوي ک په زرګونو نوي خو په سلګونو کسان د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې اورک کړل سوي دي. په تیر بیا د بشري حقوقو سازمانونو د هغو ټولو سرغړونو دستاویزي ثبوتونه یو ځای کړي چې د ریاست د امنیتي ادارو او یا د مخالفه وسلوالو ډلو د غړو لخوا سوي دي. ټرسکوټ وای په 2001 کال کې جنرال مشرف عدلیه او آزاد میډیا په سختي سره ځپلې وي. بلخوا دی واشنگتن پوسټ ورسپانه د طالبانو د لوړپلو استازو او افغان چارواکو له خولې لیکي طالبانو د افغان ولسمشر حامد کرزي له لوړپلو نمائندګانو سره پټي خبري اترې کړې چې دا رنګ هڅه وکړي پر ځای درېدلې خبري اترې بیرته پیل شي. د ورسپانه په خبره تر اوسه پورې د سولې د عالي شورا له غړو سره سوي دغه خبري غیر رسمي او په ابتدایي مرحله کې دي. ودیته د داسې یو کوشش په سترګه کتل کیږي چې دا شان دواړه غاړي د رسمي خبرو اترو په خاطر په شرطونو سره سلاسي. خو دوی دواړه وایي چې باید د خبرو اترو په پرمختګ کې دواړو غاړو لخوا دلچسپي وښودل سي. دغه خبرې اترې هغه وخت ودرېدلې کله چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه اختلافات رامنځته شول. حبیب الله فوزی چې د طالبانو په خوانی ډیپلوماټ او اوس د سولې د عالی شورا غړی دی، امریکایي خبری اژانس اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د سولې د عالی شورا ځینو غړو په شخصي توګه له طالبانو سره لیدلی، خو البته د دانه ویل چې دا څوک دي او چرته ورسره لیدلی دي. د دهم ویل داسې رپورټونه اوریدلی چې د طالبانو او د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ دغه غونډې په سعودي عرب کې سوي، چرته چې دوی د عمرې او حج ادا کولو لپاره تللي وو.
عبدالحی کاکړ چې د سیمې پاړې په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي. اوس زو د ایران پر لور. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وای د اټومي لانجې پاړه کې غربي هیوادونه په جدي توګه خبرو ته تیار وي، نو ایران هم تیار دی. ولسمشر روحانی پرون په تهران کې په خپل لومړی خبری غونډه کې ویل چې جدي خبري د دواړو لورو اندېښنې لمنځه وړای سي. په دې اړه فرشته جلال زیرا پورا کوي.
د ایران نوی ټاکل سوی ولسمشر په دې خبري کانفرنس کې ویل چې کچېری غربي دولتونه په جدي ډول خبرو کولو ته تیار وینو، ایران هم تیار دی او په دې ډول به د دواړو خواو اندېښنو ته ځواب وایي.
آمادگی داریم با جدیت و بدون اتلاف وقت
دوی موږ په ټول جدیت او د وخت نه ځای کول پرته تیار یو چې په جدي مذاکرو کې ګډون وکړو. زه باور لرم چې په نږدې راتلونکي کې به د دواړو خواو اندېښنې د ډیالوګ او مذاکرو لاري حل شي. حسن روحانی زیاته کړه چې د تهران د اټومي لانجې په اړه رغونکو مذاکرو کې برخه اخیستل د دواړو خواو لپاره په ګټه تمامېدلی سي. روحانی په ایران کې د منځلارو سیاسي شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو په ورستیو کې ویل چې که د ایران نوی حکومت د خپل اټومي پروګرام پاړه د لانجې د حل لپاره په هڅو کې جدي وي، دوی به همکاري ورسره وکړي. خو د ایران نوی ولسمشر د سه‌شنبې په ورځ ویل چې واشنگتن تل ایران ته ضد او نقیض پیغامونه ورکړي چې د بندیزونو له امله د هڅو معکوسه نتیجه ورکړې ده. روحانی ټینګار وکړ چې یوازې ډیپلوماسي په دې مذاکرو کې موجود خنډ حل کولای شي.
سرلوحه کار باید گفتگو باشد و نه تهدید.
دوی دیالوگ باید لخبرو پیل سی نه لگواشونو. مقابل لوری باید پوسی چی یوازی ده خبرو لاری حل پیدا کده لیسی. او خبرداری ورکول یوازی ستونزی پیدا کوی. کچوک دا فکر کوی چی ده خبرداریو پا جبه پر ایران خپلی غشتری تحمیل ولیسی نو جوار اشتباه کوی. د ایران نوی ولسمشر ویلی چې هیواد باید تر دې خبره تیر نسی چې د سولیز اټومي پروګرام درلودلی حق دی. حسن روحانی ویل چې دا پروګرام د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو د تړون له اصولو سره په مطابقت کې پرمخ ځي، نو ایران به د دې پروګرام له پراخولو او د یورانیمو له غني کولو لاس نه اخلي. سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس په توګه د ټاکل کېدو په خاطر حسن روحانی ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې دا به د تهران لپاره ښه موقع وي څو ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمیر غربي دولتونو تر دې مخکې پر ایران تور لګولی چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅې کوي، خو ایران دغه تور نه ردوي.
له ایران زو د افغانستان پر لور. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې تر اوسه له قطر څخه کوم بل هیواد ته د طالبانو د دفتر د انتقال په هکله پریکړه نه ده سوې، خو د دې شورا چارواکي وایي د طالبانو لپاره چې په هر هیواد کې دفتر پرانستل سي دوی هرکلی کوي. په دې اړه نور حال کابل زموږ همکار جمیله ظریف راکوي.
د سولې علي شورا هغه رپورټونه بې اساسه بولي چې پکې ویل شوی د طالبانو دفتر به له قطر نه کوم بل هیواد ته ولېږدول شي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې په دې هکله تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې، خو مولوي شاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره چې په هر هیواد کې دفتر پرانستل شي دوی مخالفت نه ورسره لري. هغه له طالبانو سره د افغان حکومت په مشرۍ په خبرو باندې ټینګار وکړ.
د سولې علي شورا د شورو نه د دې طرفدار ده چې د مخالفینو لپاره دې یو ادرس وي، دا په قطر کې وي که ترکیه کې وي، سعودي عربستان کې وي، که په یو بل ملک کې داخل د افغانستان کې. سولې علي شورا په دې باندې اعتراض نه لري. موږ اصلا د سولې لپاره صادقانه مذاکرات غواړو او دا مذاکرات په داخل کې که بیرون کې، که په قطر کې شروع شي که په بل ځای کې شروع شي، د سولې علي شورا په دې باندې اعتراض نه لري، مگر چې صادقانه مذاکرات د افغانانو په رهبرۍ باندې.
د پاکستان ځینې رسنۍ راپور ورکړی چې ښایي د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره کوم بل هیواد وټاکل شي. رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری هم اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې. له میاشتو میاشتو انتظار وروسته د طالبانو لپاره سیاسي دفتر د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې په قطر کې پرانستل شو، خو افغان حکومت په دې دفتر د طالبانو د بیرغ سړولو او په دې دفتر د طالبانو د لوحې له بندولو سره سخت مخالفت وښوده. د دې مخالفتونو له امله طالبانو اعلان وکړ چې دا دفتر موقتاً تړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ښایي د طالبانو دفتر متحده عربي اماراتو او یا سعودي عربستان ته انتقال شي. خو د سیاسي چارو څېړونکی جاوید کوهستاني بیا د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان همکاري ډېره مهمه بولي.
ډېر احتمال شته چې په سعودي عربستان او یا امارات کې دغه دفتر پرانستل سي، ځکه د طالبانو ډېره رهبري په دې هېوادونو کې ده. پرته د پاکستان له همکارۍ او پرته له دې چې پاکستان سره نرمی خپل کړو، طالبان ته نشو نږدې کېدی. په یو شرط د کار کولای سو چې ښه استخباراتي کار وکړو. زموږ اطلاعاتي سازمانونه، د سولې عالي شورا او د ملي امنیت شورا ټول باید سره یو سي، د طالبانو لیکي مات کړي، هغوی کنټرول او قانع کړي، وروسته له هغې کولای سي په آزاده توګه خبرې وکړي.
مخکې له دې چې طالبان په قطر کې خپل دفتر پرانیزي، ترکیه او سعودي عربستان هم له هغو هېوادونو څخه بلل کېدل چې د دې دفتر پرانیستل پکې ممکن و. افغان حکومت مخکې تر دې څو ځله د سعودي عربستان له پاچا نه غوښتي و چې د سولې پروسې په پیاوړي کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او طالبان د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. بلخوا افغان حکومت هیله مند دی چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي راتلونکی سفر به مؤثر نتایج ولري او د سولې په پروسه کې به د دې هېواد صادقانه همکاري را جذب کړي.
په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه مو د جمیله ظریف راپور واوریدی. اوس ورسېدلې د میرمنو په اړه ځانګړې ونیز خبرونې تاندې هیلی ته. د تاندې هیلی په نننۍ خبرونه کې د قبایلي سیمو د یوې استاذې امینه نصیر چې پر فاټه یې څېړنې هم کړې دي حال درکوو. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار فرخنده وزیر ده.
وطن د هلی کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. نن با د فاټا سره تعلق لرونکي دی بي استاد سره خبرې کوو چې د قبایلي سیمو د کلتور او روایتو په اړه وایي.
دا رواجونه دومره بهترینه وو، نه دا طالبان بنر او چتېدل په ډیفرنٹ ټرایبل ایریا کې.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي یو استاذ امنه نصیر چې په قبایلی سیمو د غلطه په حالات یې سیړنې هم کړې دي وایي په فاټا کې د بدلون لپاره باید په خلکو کې پوهه پیدا کړل شي او د دغې لپاره کار وشي. دا وایي
فاټا کې زه فاټا خلک په درې دغه کې تقسیم کړم. اول به زلک خبر یو کوم چې په قبایلی سیمو کې درې قسمه خلک تاسو ته ملاوي. یو هغه دی چې کوم مونږ ورته وایو سټیک هولډر، چې کوم چې مولا دی، کوم کې کوم ځای کې ملټری دا او کوم کې ملک دی. یا دویم خلک هغه دی چې هغه عام خلک دي، نه سبق شته، نه روزګار شته او نه د هغې څه استوګنه څه سم زه معلوم دی. او دریم هغه دی چې کوم پڑھ لکھم دی، سبق یې ویلی دی، پوهه دی. چې کوم پوهه خلک دي هغه وایي چې فاټا دا ټول چې کوم سپیشل سټاتس دی، دا ویل چې کوم خصوصي دغه ورکړل شوی دی، دا سټاتس ورکړل شوی دی، دا دې ختم شي. اف سی آر دې ختم شي، فرنټیر کرائمز ریګولیشن چې کوم دی دا دې ختم شي، پراپر کورٹ سسٹم دې راشي، کچرې دې راشي، پولیس دې رادن شي، فوج دې چې فوج رادن نه کېدی شي، نو کورٹ والے نشی راتلی، پولیس والے نشی راتلی، میڈیا والے نشی راتلی، اور دی خلکو تا دا ہر طرف نا دا انفرمیشن والے نشی راتلی. نو دا آنگا خلق تی چم کم پڑا لکھا دی یا سبکی ویلی دی یا باہر راوتی دی او اغیدہ خبری کئی چا بھئی فاٹا چا دا نو دا اوستا سو سٹریم لائن کے دا ٹک کے دا سٹل ایریا گنتے کے دیتا او مکہ شانتے چا کم دا تو آرٹیکل 247 دی دا دی ابولش شیو مونگ دے دا عام خلقو گنتے سنگا چا پاکستان کے نور خلقو تا رائٹس ملو دی یا دا اغی حقوق دی اغا شانتی دی مونگ سرم ٹریٹمنٹ ہوشی مونگ دے دا ایف سی آر دلان دے نہ ٹریٹ کئی مونگ دے ایف سی آر دلان دے نہ پنش کئی دویم چا کم دا ناپویا خلق دی یا غریب خلق دی یا عام خلق دی چاچے دغه نشته فایل وسره نشته اغي بیا هاستج دی مولا تا ملټری تا یا بیا ملک تا. اوس په دې ټایم کې خو زه ملټری هم او مولا هم به وایم ځکه چې ملک هم په ختمې دو دی. ملک چې کوم اتارټي وای یا کوم هغه پوزیشن و یا هغه په کوم جرګه به هغه دغه کوله یا به اجره چلوله اوس هغه په خپل دی پوزیشن اکنامیکلی هغه دومره فاینانشلي هغه دومره خراب شوی دی چې هغه سیم اجره نشي چلولې. که څوک یې پرېږدي او که نه پرېږدي دا هم یو ریزن دی. خلک وایي چې طالبانو مړه کړل یا دغه خو فاینانشل سیټ بیک هم و چې کوم د وجې نه دی حجرې اوس نشي چلولې.
دا چې په واټا کې به بدلون څرنګه راوستلی شي او په دې لړ کې د اف سی آر د ختمولو او له دغې وروستو څه کار کول دي په دې اړه امنه نصیر وایي.
نو ملک وایي، ملا وایي، ملټری وایي چې نه پټه خو چې دا نو دا خلک چې دی نو دا نه غواړي چې دلته ریفارمز راشي یا دلته چینج راشي یا دلته هتیار لر شي یا دلته قانون راشي. ځکه چې یو مونږ که د لټریسي ریټ وګورو نو هارډلی 10% ده په فاټا کې. او په 10% آف لٹریسی ریٹ کې 10% هغه خلک دي چې هغه خبرې کوي چې ریفارم راشي. باقي 1% هغه دي چې کم دا ټول پاپولیشن دی هاسټیج کړی دی، دی وایي چې نه دا ریمینینګ چې کم دا چې کم پاتې اولس ته هغه دی وایي چې نه.
د پښتنو او خاص کر د قبایلو رواجونه د دغه سیمو د حالاتو د خرابولو څومره ذمہوار دي. امینه نصیر وایي
دا زور سسٹم چې دی دا دومره بهترین وی نو همیشه وایم نو بیا به 79 کې دا خلک جنگیدل نه په افغانستان کې دا قبایلی سیمه باندې جنگیدا دا رواجونه دومره بهترین وو نو دا طالبان بن راوچتے دل پر ڈفرنٹ ٹرائبل ایریا کے لکا پا خیبر کے خودی وئی چھے کہ اگو رہے نو منگل باغ نے رابن ہوڈ جوڑ کر دیوے چھے منگل باغ وئی چھے ہر یو سسٹم فیل چھے اس بشریہ سسٹم چلی نو اغه فیل ولیو ځکه چې زمونږ خپل چې کوم دا زاړه ریواجو نو چې کله کله په ټوله دنیا کې چینج راځي نو اغه چینج سره ریفارم دم ضروري شي. ته په یو ځای کې سټاتیک نشه پاتې کېږي. مونږ دا ویل چې زما فلانی ریواج ډیر بهتري نه و اغه اوس خراب شو نه اغه ریواج کې ستا خرابي و ځکه خو طالبان غوندې فورسز راوچا چې زه یو ډیر معمولي اگزامپل په درکم ډیر لکه دا دونه سیریس خبر هم نشي کېدی چې ګڼل کېږي. په وزیرستان کې د ښځو چې تاسو ته پته ده چې قبایلی سیمې کې ولور اغوستل کی کم برائیډ منی چې ورته ویل کی هغه څه چلو شو چې هغه دومره ډېر کړی او ډېر سیوا کړی او خلکو چې کله طالبان راوچت شو هغه کې نه دا شریعت سسټم د لاندې به تاسو بس مهار ورکوئ چې کوم د هغې حق جوړېږي. هر څول ورسول نشته، ولور نشته. نو که دا ولور زه وایم زه دا نه وایم چې دا دغه وه استعمال کو چې بې ستاسو دې رواج کې خرابې دا مونږ ته شریعت په کار او زمونږ چې هغه رواج په مونږ په دې روایتو کې خرابیا شته ځکه خو دا ویکیوم کریئیټ شو طالبان را کلچرلی چې وګوري اف کورس طالبان خو چې تم سټ بیک ورکړی دی کلچرلی ډېر سوزونه
امینه نصیر دا هم وایي د پښتنو په سیمو کې روانو حالاتو د ښځو په ژوند پردې او کار هم منفي اثر کړي
لکه چې تر کومه د ښځو د سیستم وزه پرده دي خلک د پرده سیستم ډیر مس یوز کوي پرده سیستم صرف دی نه وا ښځې به په پټو کې کار کولو او چې کله ښځه په پټو کې کار کوي نو ظاهري ده چې هغه لو کوي هغه شوتلې روړي بي یا هغه سبزي راوچتوي هلته هلته لیبر پاور نشته سره هلته 60% ستا ښځې کار کوي په قبایلي سیمې کې نو چې کله دا پرده سیستم امپوز شوه نو موږ وکتل چې څومره دا اکنامیکلي دا ښځې افیکټ شوې ځکه چې ته ښځه بار نشي وتې شوتل نشي کولی ریبل نشي کولی مال بچو چستا کم مال بوستا چې کم غوا میخي وي هغه بستا ښځه هغه ستا ښځه ساتي په قبایلي علاقو غوړي ستا ښځه جوړوي پیسې ښځه دغه کوي هغه خرڅوي هغې نه پیم جوړوي هغې نه کوچم جوړوي هغې نه شملې هم جوړوي هغه بیا ځي پټو ته هغې له خپ خوراک هم روړي نو که تاسو وګورئ نو په دې ټایم کې چې کله دا طالبانو دا دغه راغلل یو بل دا سټ بیک هم هغوی پرده نه محرم نه بغیر نه نو هغې څه چل وکړو ډېرې ښځې په کورونو کې کېناستې هغه ښځې چې کم لیبر انٹرنیشنل میڈیا بندے اور نیشنل میڈیا بندے مجبور کور کی نو لا اور کار روزگار نہ محرم کا کار دے دا پردہ دا بشی او که پختو کې وګورئ نو داسې قسم ته اس قسم ته د پردی او د اس قسم ته پابند خبره نه
پختنې یو ته جینې ته مزا پوچا زما ته یو اسکالرشپ ملا شو هغه د لاس اوس دوه جینې کې سکول ته روانې دي چې دې خلکو د ذهنونو کې دی هغه رایخ کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه بهر څه طریقه باندې
تاسو لپاره د مشال اونیز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
د پوځي عملیاتو له وجې د بیکوره شو خلکو د حالاتو په اړه امینه نصیر وای اوس هم ګڼ شمیر خلک په کورونو ته نه دیستانه شوي دا چې د دې بعد دوی په ژوند او د قبایلي ماشومانو او ځوانانو په تعلیم سره اثرات وي په جواب کې دا وای
زمونږ د 3 ملیون خلکو نه زیات چې کم زمونږ قبایلي خلک دي هغه د مهاجر په شکل کې په مختلفو کمپونو کې پراته دي او 3 ملیون چې دي کنه دا هغه افیشل ډاټا ده ما سره هغه ان افیشل هغه ده چې خپل خپلوانو کرا پراته دي یا په سټیز کې پراته دي یا کورنه په کرایه اغستې دي دا 3 ملیون د افیشل ډاټا د کمپونو وایم تاسو ته چې کم کې د وزیرستان ندی کم کې د اورګزو ندی کم کې د باجوړ ندی باجوړ ډیر خلک واپس وسون ندی ته لیدل چې دای کورونه ټول خراب شوی دي او گورنمنٹ کلیم کئی کہ مونگا واپس کل داخل کم ری پیک ہے پر ہما تے نخ کاری زکا چ اسم کے لار چھ نو پر دل تب با جوڑ یان دیر تاس تب ملاو شی یا اور اگزائی ندی یا کرم ندی دیر خلق پرات دی لان دے کیمپ نو کے لگا چ کم ندی سرا چ کم ایڈجسٹنگ ایریاز دی گئی کہ تاس بو گورے چ کیمپ نو کی پرات دی خیبر نہ دیر ڈسپلیسمنٹ اسم روان دے تیرا ٹولا خالی دا ساؤتھ وزیرستان ٹول خالی دے نو دا جوانان پ کیمپ نو کھلوی گی لگیا دی دا بچی لگیا دی پ کیمپ نو کھلوی گی نو دی په کمپونو کې ناست سکولی نشي او زه هغه خلکو ته خاص کولې شم چې کم بهر دی یا کم پښتون ډایسپورا دا که پښتانه چې کم پراته دي په مختلفو علاقو کې په یورپ کې په امریکې کې یا په عربو کې یا په مختلف داسې نورو علاقو کې مزدوري ته راوتی دي یا بیا سبق پسې راوتی دي یا په سیټیز کې دي په خپو پوزیشنونو دي نو هغه دې دا یو پرشر جنریټ یا مونږ وته ویلی شو چې دا هغه ټرایبل چې کوم سیول یا سیویلینز دي یا ټرایبل چې کوم انټیلیجنس یا دا یا بیا ټرایبل ایجوکیشنست دي یا بیا ټرایبل هغه خلک دي چې کوم خبرې کولی شي هغه اکسس شته میډیا ته نو هغوی ته همدا خواست چې هغوی یو داسې پرشر ګروپ کریئیټ کی چې دا پر سټیک ہولڈرز باندې پرشر اچولی شي چې زمونږ د علاقو ته امن راشي.
د فاټا د موجوده تعلیمي صورتحال په اړه امینه نصیر وایي باید په دغه سیمو کې تعلیمي پرمختګ ته زیات پام وکړل شي.
دا چې کوم سکولونه بند کړي دي لکه د دا ډیر افسوس خبره ده چې په ټول په قبایلي علاقو کې دا 7 ملیون پاپولیشن دی ښه ان افیشلی 7 ملیون پاپولیشن دی او دا 7 ملیون پاپولیشن لا هارډلی بس 13 تر نږدې کالجونه دي د الکانو د جینکو بیا هغه کې تاسو وګورئ سکولونه د هغې تناسب سره ډېر نه دي نو چې څو پورې امن نه راغلي هغه پورې دا علاقو کې نه دا کالجونه کولاوی دي شي دا بند دي ټول یا ملٹری اغستې دي یا بیا طالبانو خراب کړی دي یا بیا سکولونو ته استادان ناراضي دي یاره نه یا خپل بچي څوک نه استای نو سو پرې چې امن نه راغلي هغه پرې دا سکولونه نن شي خلاصې دي او دلته نه انډستری لګي دي شي نه دلته پټو کې کار کې دي شي نه دلته خزه کار لراوتی شي نه دلته بچي سکول ته تلی شي نو دا چې کوم زمونږه پښتون ډایاسپورا ده زمونږه کوم قبایلی ډایاسپورا ده یا زمونږه کوم قبایلی ایجوکیشنس دی یا زمونږ کوم قبایلی انټلیکچوئل دی یا زمونږ کوم قبایلی خلک دي او کوم پویا خلک دي اغری دې صرف دا پرشر جنریټ کی په دې سټیک ہولڈرز باندې چې دې علاقو کو ته دې پیس راوستي دي.
دا چې په دې تیرو روانو حالاتو کې د پېښور په تعلیمي ادارو کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو شمیره زیاته شوې او کنه امینه نصیر وای
د دې ډیره د افسوس خبره ده چې ډیره زیاته د افسوس خبره ده لکه 2004 نه مخکې 2004 موږ سره د هرې علاقې نه شاګرد راغلی او سټوډنټ پاو هغه د وزیرستان نه مو د اورګزای نه به مو او چې کله وایم زه د دوه مسایل قبایلو خبرې نه کوم زه د هغې قبایلو خبرې کوم چې کوم هلته اوسېدونکي وو هلته اوسېدو اور هغې په یا په میرج راغلی وو یا به په ریزرو سیټونو راغلی وو مونږ سره په یونیورسټۍ کې سبق ویلی اوس که موږ ریسنټلی وګورو مونږ سره قبایل شته خو هغه زه وایم هغه دو مسایل قبایل دي هغه هغه قبایل نه دي چې په هغې علاقو کې اوسېدونکي دي چې کله د هغې تک بند شو نو د هغې راتلل چې تاسو سره څو پورې د څوارلسم ډیګري نه وي بی اے ډیګري نه وي خو تش ڈگری کالج بن شو یا ملٹری ٹیک اوور اکڑو ملٹری واغس ملٹری پکی کیمپس جو دی آپریشن کی ہوئی دولس آپریشن شوی دی پڑے ڈفرنٹ قبائلی علاقوں کے دولس آپریشن آگا خبر کم چکم کمیاش تو لگیا وہ آپریشن بے کور کدے دولس آپریشن کے کٹاسو اگو رہے نو زیادہ تر داس کلینا کالج ملٹری خپل بارکنوں کے بیا چینج اریڈو مسائل قبائل کی چونکہ وزیر و مومن ڈیر پویا دی اور اگی دلتا آباد شیون دی پا ڈی آئی خان کے یا پٹان کے یا بیا پا مردان چار صدا کے نو اگا مومن دو وزیر خو مونگ لڈیر رازی اور اگزئی پرم خیبر دا چی کم خلقو نو دا مونگ سر بلکل ختم شد دی اٹینڈنس لکا ما سر دا اور اگزئی اور دا کرم یا د خیبر یا د باجوړ ما سره هغه خلک یا د مومندو هغه چې کوم بر مومند یا هغه مومند چې کوم د مومند جنسین راځي هغه اٹینڈنس یا د هغه راتلل یونیورسټي ته ما بالکل 2004 آنورډز کې ما یو شاګردم خپل یا یونیورسټي کې د هغه اٹینڈنس ما ولیدل چې ډیر کم شوی دی.
اوس هم یو بل رپورټ. د هالند په امستردام کې د جولای په 14 نیټه د پاکستان فیشن ډیزاینرانو په فیشن ویک کې برخه واخیسته او د پاکستان د ګرمیانو د کالو جامو او رنگونو په اړه یې معلومات هم شریک. د امستردام په دغه فیشن ویک کې پاکستانی جامې بهر ملکیانو ماډلو اخستلې وې. په دغه فیشن ویک کې یو ډیزاینر فاطمه سمی وای
دس از ہینڈ پینٹڈ دس از وڈ بلاک
دا ٹول پو لاسو شیوی دی او د چاپو کار دے دا مشینی کار نه دے زیاتره کار د کلو خلکو کړي دے سما دا زک اهم خوخته چې مونږ هغه پخوانی فیشن اوس بیا راجوندې کوو
اینڈ آئی ایم ویری ہیپی بیکاز دیر از ا ریوائول
د پاکستان نه دونکو فیشن ډیزاینرانو په دغه وخت ویل د دوی کار نړیوالو ډیر خوښ ک او دا چې د پاکستان فیشن رنگونه او د دې سره سره د ناویانو فیشن بهر ډیر خوخیږي دوی وایي د پاکستان فیشن رنگونه او د دې سره سره د ناویانو جامې او فیشن هم بهر ډیر خوخیږي دا واد دی اونۍ تاندې اله خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم ته خوده پامان
تمشاله ساوجو